سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو مخه غلازدای رادیو ناوري د خبري مجله په خبرونو پیلو په افغانستان کې د طالبانو تربیه او واکمنې دروسته د چین د دولتي رسنیو فعالیتونه زیات شوي دي. د زد رادیو د خبر مرکزی څنګ د یو چرنیز تحلیلي راپور په اساس چې د شنبه په ورځ خپور شوی چې نوې رسنۍ په افغانستان کې د بیجینګ د مثبت رول په منعکسولو بوختې دي او د بېوزلو، ناخوالو، د بشري حقونو د نقص موارد نه راپور کوي. ځینې خبریالان چې د چین له ملاتړو برخمنو خبري اژانسونو او رسنیو سره کار کوي د خپلو کارونو په اړه له نورو رسنیو سره له خبرو کولو منع شوي او ګواښ ورته شوی که چیرې دا کار وکړي له دندو به وویستل شي. د راپورونو له مخې چین له کلونو راهیسې ځینې خصوصي او دولتي رسنۍ او خبري اژانسونه تمویل کړي دي. دمګړی هم د چین نړیوال تلویزیون سي جي ټي ان او د چین مرکزي تلویزیون سي سي ټي وي په کابل کې دفترونه لري او لازینو دولتي او خصوصي رسنیو سره همکاري او اړیکې پالي. د افغانستان یو پیژندل شوی سندرغاړي شفیق مرید شکایت کړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د ریان په نوم د ده یو پرورشګاه یا د ماشومانو روزنتون تړلی دی. ښاغلي مرید د شنبه په ورځ پر فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې طالب چارواکو له کومې مخکینۍ خبرتیا پرته دا اقدام کړی او ماشومان یې دولتي روزنتونونو ته وړي دي. شفیق مرید وایي چې په ریان پرورشګاه کې یو ویشتنه کارکوونکو او ښوونکو د ګڼو هغو ماشومانو روزنه او پالنه کوله چې له بېوزلۍ، لوږی او بې سرپرستۍ سره مخ وو. هغه ویلي دوی د ریان روزنتون له لارې دغو ماشومانو ته د اوسېدو یو مناسب ځای او د ښې روزنې ښه محیط برابر کړی و. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي وخت رسیدلی چې په ایران کې د نوي مشر په لټه کې اوسو. هغه له ترامپ چې له پوټولیک پاڼې سره په مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوه په ایران کې د علي خامنهي د 2 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ولسمشر ترامپ یو ورځ وروسته تر هغه تازه څرګندونې کړې دي چې د ایران له مشرانو څخه د سباندیا تسوی دمونو د لغوه کیدو لپاره مننه کړې وه. هغه له ترامپ ویلي خامنه یې د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې ساری نه دی لیدل شوی او له امله یې د هیواد بشپړې نابودۍ له لمنځه تلو سره مخ دی. په ایران کې د ګرانیو او د اتومان د بې ساري لوېدو په غبرګون کې مظاهرې د حکومت له پراخ محدودیت سره مخ شوې او په ترڅ کې د بشري حقونو د فعالانو په خبره زرګونه کسان مړه او ټپیان شول. امریکا ولسمشر څو وارې ګواښ وکړ ک ایران د مظاهره چانو وژلو ته دوام ورکړي د امریکا له سخت گزار سره به مخامخ شي. د پاکستان په پنجاب او بلوچستان صوبو کې په دوه ترافیکي پیښو کې 40 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دواړه پیښې پرون شنبه رامنځته شوې. په وژل شوو او ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د زد رادیو د مشال برخې د راپور له مخې په بلوچستان کې په ترافیکي پیښه کې مرګ شوبله د سند صوبې مزدورانو ته اوښتې ده. په پاکستان کې د ترافیکي اصولو نه رعایت، د سړکونو خرابوالی او د موټروانانو بې احتیاطي د ورته ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. او د افغانستان د 1990 کلونو د کرکټ ملي ټیم نن په نړیوال جام کې له ویسټ انډیز سره مخامخ دی. د دوی لوبه د نمیبیا په ویټ هوک کې پلان شوی ده چې تمه د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي. دا لوبه د 1990 کلونو د کرکټ نړیوال جام په دی ګروپ کې ده. په بخښنه سره په ډی ګروپ کې ده. په دغه ګروپ کې په افغانستان او ویسټ انډیز سربیره د جنوبي افریقا او تانزانیا ملي ټیمونه هم شامل دي. افغانستان او ویسټ انډیز خپلې دواړه نمړۍ لوبې ګټلې. افغانستان د جمعې په ورځ د 1990 کلونو په نړیوال جام کې خپله نمړۍ لوبه د ویسټ انډیز په وړاندې وګټله. د 1990 کلونو د په بخښنه سره افغانستان د جمعې په ورځ د 1990 کلونو په نړیوال جام کې خپله نمړۍ لوبه له سویلي افریقا وګټله. د 1990 کلونو د کرکټ نړیوال جام د زمبابوې او نمیبیا په کوربتوب د 1600 ټیمونو په ګډون پیل شوی چې پای لوبه به د فبروري په 5 وي. خبرونه مو اورېدل وړاندې سره د ماتلې په اورېدل شي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ریچارډ بینټ وایي طالبان دې دوه نیول شوې افغانې ښځې راخوشې کړي. چې دغه دوه افغانې میرمنې څوک دي وړاندې به یې درته په اړه چوس یاد درکړو. له ایران او پاکستان راستانه شوي افغان کډوال د کار له نشتوالي شکایت لري. په ایران کې جګړې د کابل په ګډون په ډېر شمېر بازارونو کې د خوراکي توکو لوړې بیې لوړې کړې دي. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. همدارنګه د ژمي موسم دی او د کب لرونکو بازار ګرم شوی، خلک له لرې ځایونو سره بي ته ځي.
سره په میلیونه لری لری ولایتونه داسې په کورو کې چې د پنجشیر خپله مایان لاغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا د قندهار او هلمند نه خلک راځي. د سوربي ساحې ته همدلته مایان خوري وبس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
مطلب هم شتملتیا مو غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. زه فریده سیالم په تخنیکي چارو کې را سره سید بهروز دلیری ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د نظری رشیدي او خدیجی احمد ساده د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. افغان خبریاله نظری رشیدي په کندوز او ورزشکار خدیجه احمد ساده په هرات کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. تفصیل صفی الله ستانکزی نورو.
ریچارډ بینټ د طالبانو له زندانه د دوو افغان ښځو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ښاغلی بینټ د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي، په کندوز کې د نازره رشیدی او په هرات کې د خدیجه احمدزاده د روان توقیف په اړه سخت اندېښمن یم. زه د هغوی د سمدستي خوشي کېدو او خوندیتوب غوښتنه کوم. د راپور له مخې نازره رشیدی د جدي مرغوم په شپاړسمه په کندوز کې د طالب ځواکونو لخوا نیول شوې. په بل قضیه کې هم خدیجه احمدزاده چې په هرات کې د تکواندو ورزشکار او روزونکې ده د طالب ځواکونو لخوا د جدي په شلمه نیول شوې. هغې د راپورونو له مخې په هرات کې نجونې د تکواندو په برخه کې روزلې چې د هرات په جبرایل ښارګوټي کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو نیولې. طالبانو له رسما د خدیجه د نیولو پر تړاو څه نه دی ویلي. خو د نظری رشیدی د نیولو په اړه تیرونه یو بیان خپور کړ. په کندوز کې د طالبانو امنیه قمندانۍ تیره دوشنبه تایید کړ چې نظری رشیدی دوی نیولې. د قمندانۍ زیاته کړې نظری رشیدی له څلورو نورو ښځو سره د یوې جنایي پېښې په تړاو نیول شوې. د طالبانو چارواکو زیاته کړې د نظری رشیدی نیول د هغې له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. طالبانو مخکې هم د ځینو نورو خبریالانو د نیولو پر مهال ادعا کړې وه چې د هغوی نیول له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. پر نظری او څلورو نورو میرمنو د لګول شوو تورونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د نظری رشیدی خور هاجرې رشیدی ازادي روډیو ته ویلي وو خور یې د کندوز د استخباراتو په زندان کې د اولاس او پښې تړل شوي. هاجرې په یو تازه ویډیویي بیان کې چې رسنیو ته یې استولی ټینګار کړی چې خور یې باید خوشي شي.
مدت دا روز میشه خور ما توسط طالبان بازداشت شده است. ما از تمامی رسانه ها حقوق بشری ما خواهش میکنم به آزاد شدن خواهر ما تلاش و کوشش کنه تا او آزاد شود. او سرپرست خانواده است تا به اولادای خود برسه، از اولادای خود نگهداری کنه.
ده نظریه د خوشی کېدو لپاره ګڼ فعالان او خبریالان خپل ویډیوی پیغامونه خبره کړي او لنډیوالو بنسټونو او د خبریالانو لمدافی ټولنو غواړي چې د هغې د خوشی کولو لپاره هڅې وکړي. طالبانو د 2020 کال په اگست کې بیا واکمنېدو وروسته د ښځو په کار او زده کړو پراخ بندیزونه ولګول. په رسنیو کې محدودې خبریالانې او ښځې په کار بوختې دي او د نورو خبریالانو په څیر اړ دي چې د طالبانو له مقرراتو سره سم کار وکړي. په دغو مقرراتو کې بشپړ حجاب او ماسکونو د مخ پټول هم شاملېږي. د طالبانو حکومت همداراز له هر ډول سپورتي فعالیته ښځې او نجونې راګرځولي او اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ، د ایران او پاکستان د کډوالو د پراخې ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخامخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو و لاسرسی محدود شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې له اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان کډوال چې په روسیو کې له پاکستان ستانه شوي دي وایي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ورځیني لګښتونه یې تر عایداتو لوړ دي. د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي شنبه د جنوري 18 ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې 65 ډول مزدورۍ له لارې له 200 تر 300 افغانۍ پیدا کوي خو د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی.
کراګانې پرې کوبل دي مونږ کاروبار نشته دلته چې کاروبار دی هغه په پیسو کېږي. اوس مونږ سره یو بیمار ده چې هغه مو پاکستان کې عملیات کړی و 1500 افغانۍ داسې هفته کې دوای ورته کوو پټۍ ورته کړو سون ډېر په سخته دی ځکه ژمی دی.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیر الله ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ وچکالیو د ده د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. دیوای وچکالی زمون په کاروندو ډیر نه وړا اغیزه کړی. د هریرود سین اوبه وچشي وي او د کرنې لپاره اوبه نشته. حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې له بزګرانو سره مرسته نه کوي او دا مهال له بده مرغه زموږ ډیر ځمکې نه کرل کیږي. تا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغاټۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخ ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هم مهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنورۍ په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې شاوخوا 450 روغتیایي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې له 3 میلیونه ډېر کسان اغېزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هېواد له 80 زره ډېر ماشومان او شیدې ورکوونکي مېرمنې اغېزمنې کړې. په همدې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمې دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمه ییزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو له لارې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دیوای اصلي حل لار دا ده چې پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکاری د مخنیوي لپاره ډیره اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پانګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکنه نه ده او بشري مرستې یوازې لنډمهاله رول لري نه ده. حال چې له همدې عمله هر کال لا ډېری بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان الف پرانسپریس خبري اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2016 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه راز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري په شپږمه خبرداری ورکړی و چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د واورې اورښت او د باران غیر معمولي ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنه او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. د دغه ستونزو په رڼا کې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورونکو مرستو او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورني تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده چې لامل یې په وارداتي توکو تکیه زیاته شوې ده. WFP د روانې جنوري میاشتې د 2 میاشتې په اونیز راپور کې ویلي که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي د ژمي په موسم کې د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې چې لامل یې په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. دوی وایي په ایران کې وروستۍ پیښې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندېدو او د غرض واوري چې لامل یې په کور دننه ځینې لارې لنډمهالې بندې شوې په بازارونو کې په بېلابېلو توکو اغیز کړی. د کندهار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بی انتیا ګران سوي دي خلک مسکینان دي پر یو ګونی ولکه قدرت لري نور وجه مشت نه معلومیږي هغه غوړي خوشي دي هغه خپل خارج راځي نو دوی وایي ګمرک پر محصول پر دې وجه به ګران سوي.
له پاکستان سره په کرخه د پروتو ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي چې د بیلابیلو توکو په ځانګړي ډول درملو په بیو کې لوړوالی راغلی. هغه چې له پاکستان سره په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولی، خو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په پوله پرتو ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا وویل له پاکستان سره د لارو بندېدو د دوی په سیمو کې په بیو هیڅ اغیز نه دی کړی. د کندوز ولایت یو اوسیدونکی میرولی ازادي راډیو ته وویل
خدا سنه خو کم تغییر او تبدیل نه دی کړی، دا وسنه خو نه غزره نه خونه دی کڅم لارې وته لسوالې خو نو دی بدلی لارې ستا، دا وسنه نه خو کم تغییر او تبدیل نه دی خورلی.
پلازمینه کابل بیا د زینو توکو بیل وړي شوي، خو د زینو نورو کمی شوي. د کابل ښار د توکو د پلور د ستر مارکیټ منډي یو شمیر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ په پرتله د غوړیو او بوري په بیو کې لږ زیاتوالی راغلی، خو د سون توکو بیې کمی شوي. دوی وایي د غوړیو یوه شپاړس لیتره بشکه تیره اونۍ په 2500 او روانه اونۍ په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. دغه راز د هندي بوري په بیه کې هم 500 افغانۍ لوړوالی راغلی، خو د یو لیټر پټرول بیا له 1.5 افغانۍ تر ټیټه شوي او د ډیزلو بیې بیا له 9.5 نه 3.5 تل وړې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورني تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده، چې لامل یې په وارداتو تکیه زیاته ده. ډبلیو ایف پی جمعه د جنوري 14 د روانې جنوري میاشتې د 2 اونۍ په اونیز راپور کې ویلي که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی، خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړي دي. په راپور کې راغلي چې سره له دې چې د بدیلو لارو نه واردات زیات شوي، خو له پاکستان سره لا هم د سوداګرۍ بهیر ولاړ دی. د راپور له مخې افغان سوداګر هڅه کوي چې د وارداتو لارې بدلې کړي او توکي له ایران، هند او مرکزی آسیا له هیوادونو څخه وارد کړي، چې دې چارې په افغانستان کې یوه اندازه د توکو د کمښت ستونزه راکمه کړي. د ډبلیو ایف پی په وینا د ځینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د تیر کال په پرتله لوړې دي، او دا لوړوالی له پاکستان سره د سوداګرۍ د دوامدار خنډونو له کبله دی. خو یو شمېر سوداګر هم وایي د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوي او دوی لامل د ایران اوږده لاره بولي چې لګښتونه پرې ډېر راځي. د لومړنیو خوراکي توکو د واردولو یو افغان سوداګر محمد هارون ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2025 کال د اکتوبر په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او سوداګري په ټپه ودرېده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو ویلي چې د دغو لارو د بندېدلو له امله دواړو لوریو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی.
وړاندې به د اقتصاد په برخه کې د نوې چاپ شوي کتاب په اړه درته یو مرکه ولرو، خو اوس ورځو په دې اړه راپور ورو چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کبانو د پلورونکو بازار تود شوی دی. نور تفصیل په دې اړه سنه ککړنا ورو
نن مو پرمایش ورکړی دی مایان پخیږي بس موږ یې نشي جنګ کوو.
د میدان وردګ ولایت د کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې له خپلو څلورو ملګرو سره د دومره اوږده لارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالۍ ته، او سروبي ولسوالۍ واقعا د مایانو لپاره او د تفریح لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډېره خوندوره سیمه ده. دغه دوکاندار چې د مخکې مو درتللو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکی عتیق الله همدرد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته خپل مېرمنې او اولادونو او خویندو سره تفریح راغلی یو. ډیر ښه شین ځای دی او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو پخونکي هم مې د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمېر یې هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو پخونکي نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د جمعې او د پنجشنبې په ورځ باندې سروبي یو تفریحي سیمه ده، نو اکثریت په میلیونه لرې لرې ولایتونو نه داسې په کورو کې چې د پنجشیر خپله مایان له هغې ساحې نه جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحې ته همدلته میان خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمېر پخوونکي شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو او له هغه هېواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله یې بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نېټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هېواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هېوادونو د کبانو په واردېدو سره یې بیې تر یوه بریده بېرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډېر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریحي امکاناتو د کمښت له امله په نغلو سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډېر وخت ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
فخر او بیوزلی د افغانستان دایمي نه حل شوې ستونزې دي چې اقتصاد پوهانو او افغان حکومتونه یې په حلارو موندلو کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې دې هېواد له بشري بحران سره لاس او ګریوان دی او د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي. خو د افغانستان په دې بشري بحران کې داسې ځوانان هم شته چې د کار د موندلو په موخې نو لارو ته مخه کړي. په دې منځ کې د شخصي کاروبار پیلولو نظریه هغه څه دی چې د ډېر شمېر افغان ځوانانو پام واروښتی دی. وفیولا نایبزی چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي او د افغانستان اقتصادي رسانس په نوم یې تازه کتاب لیکلی دی، د ده په ټکو باندې چې په دې کتاب کې د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولې او ځوانانو ته په کې داسې مشورې ورکړې چې په ځانګړې توګه هغوی غواړي نوی کاروبار پیل کړي. خو دا چې ولې د دې کتاب لیکلو ته اړتیا وه، محتوا یې په څه راڅرخي، هغه سره مې د همدې موضوع په تړاو خبرې کړې او په پیل کې مې ترې همدا پوښتلې دي چې د کتاب د چاپ اړتیا څه وه.
ګورې، کله چې د افغانستان د اقتصاد په کول کې د نیمګړتیاو خبره راځي، نو تر ډیره پورې زه ستونزه په یا هغه په اصطلاح هغه پړه پر ولس باندې اچوم. د ولس هغه ذهنیت چې دی، د دې هغه کوم فکر چې دی، د دې هغه کوم ترس چې دی، هغه د اقتصاد په اړه باندې نه دی جوړ. دوه خبرې دلته. یو خو دی تل چې دی په وارداتو باندې متکی پاتې شوي دي، دا یوه مسله ده. او همدا فکر کوي چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی. دا فکر ورسره نشته چې افغانستان به څنګه په یو صادراتي او تر څنګ په یو تولیدي صنعتي وطن باندې بدلېږي. دوی فکر دا دی چې دوی تل وایي چې افغانان نشي کولای. افغانان کولای شي، یا د پوتنشل شته دی په هیواد کې، پوتنشل شته دی په خلکو کې، ظرفیت شته دی. نو زما په نظر باندې یو دا د اقتصاد فکر لرل، ذهنیت لرل، او دویم تر څنګ د دې هغه توانایي او وړتیاو باندې باور ترلاسه کول دي. نو دغه دوه ډېرې سترې ستونزې دي.
نایب صاحب، د کتاب محتوا په سر څرخي.
څنګه مې چې مخکې وویل چې مونږه اقتصادي ذهنیت مونږه په کار دی، هغه مصرفي ذهنیت چې مونږ لرو هغه بدلول مونږه په کار دی. نو د دې کتاب محتوا چې بیلابیل اقتصادي لیکنې دي، او داسې اقتصادي لیکنې دي چې ډېر زیات تیوریټیکل تللی، یعنی د تیوري پر بنسټ تللی اوسمه، بلکې د دغه ماحول کې د اوسېدلو، دغه ماحول کې د عملي تجربې، د کاروبار، د ټولو شیانو ته په پام سره د کتاب محتوا چې دا تجارت یا سوداګرۍ باندې راګرځي، دغه سوداګرۍ پر مدیریت باندې راګرځي، په کوچنیو کاروبارونو باندې راګرځي، د افغانستان په اقتصادي پوتنشل باندې پکې ځینې لیکنې دي. نو په کول کې دا کتاب داسې نه دی چې یوازې د تخصصي برخې خلکو ته ووسی. د تخصصي برخې د خلکو تر څنګ، د پالیسي جوړونکو خلکو تر څنګ، عام ولس هم کولی شي دغه کتاب محتوا ولولي او د هغې نه ګټه پورته کړي.
کدام راته وایي د هغه ځوانانو لپاره، هغوی چې د اقتصاد په برخه کې یا په مالي برخه کې زده کړې کړي دي یا کار کوي، تاسو کتاب ورسره مرسته کولی شئ او که نه؟
که څه هم دا کتاب په مالی برخه باندې ډیر نه راڅرخي، یعنی په فاینانشل یا په فاینانس برخه ډیر نه راڅرخي، خو په کل کې که څوک د فاینانس په برخه کې په اصطلاح زده کړې کوي یا کار کوي، نو دوی ته پکار ده چې د افغانستان د اقتصاد یو انځور په ذهن کې ولري، د افغانستان د اقتصاد د ستونزو یو انځور په ذهن کې ولري، د هغې دپاره هغه پاسیبل سولوشن یا هغه ممکنه حل لارې چې دي د هغې یو انځور دوی په ذهن کې ولري، یا ولس چې کوم اقتصادي فعالیتونه نږدې ګڼي هغه باید په ذهن کې ولري. په کل کې هغه څوک چې په سوداګرۍ برخه کې کار کوي، مالی برخه کې کار کوي، یا نور ورته اقتصادي فعالیتونه یا کړنو کې دوی بوخت دي، هغوی کولی شي دا کتاب ولولي، یو قسم هغه د تحلیل ځینې ټریکونه، د تحلیل ځینې چلونه د ذهن ته راشي، یعنی هیڅ اقتصادي موضوع باید دی ونه ګڼل شي، دوی ته د ذهنیت دغه کتاب ورکولی شي.
د کتاب د قیمت په اړه راته وایست چې قیمت یې څو دی، دغه کتاب آنلاین شته که نشته، او کومو کتابخانو کې خلک ترلاسه کولی شي؟
د کتاب قیمت خو خپرندوی ټولنه ټاکلی دی، فکر کوم یو نیم سل افغانۍ دی، او د هیواد په ټولو معتبرو کتابخانو کې موندل کیږي، مثلا کابل ادی کتابخانو کې، ترڅنګ په اکسس کې، همدارنګه په ننګرهار کې د ختیځ او د مومن سره، همدارنګه په کندهار او خوست او پکتیا د ځایونو کې هم کتاب موندل کیږي، او آنلاین بڼه یې نه تر اوسه پورې نشته دی، چون خپرندوی ټولنه چې د دې کتاب د طبع یا چاپ حقوق ورسره دي، هغوی ویل چې تر یو وخته پورې دا باید فزیکي کاپیانې خرڅې شي، او د هغې وروسته بیا موږ په آنلاین ډول امازون یا نورو پلیټفارمونو ته پورته کوو.
د افغانستان د اقتصادي رسانس د نوي چاپ شوي کتاب لیکوال وفي الله نائب ځای و چې د خپل کتاب په اړه موږ سره خبرې کړې وې.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسیس مخاک لازده رادیو نوره. اوس به هم د افغانستان خوست ولایت ته ورشو چې د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل ورزو د نجیب الله الخیل په دې راپور کې اورو. د خلکو ستونزې هم له دا اورو.
د خوست ولایت د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لویو او وړو پلونو، ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو آمریت په نوښت سپیرې ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشال راډیو ته وویل:
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقیناً چې د بازار نه ډېر ولرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دو، که د تعلیم په برخه کې دو، که د روډونو په برخه کې دو، که د صحت په برخه کې دو، یوه طرف ته څه فکر وکړئ، پخوړ پورې هم کلي دي او پخوړ یې غوړ هم کلي دي، دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا د سبق نه محروم شي، وا ورځ دی ورځ پنځه ورځ هر تر د چلاس ورځ هم محروم شي.
د سپیرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر اشد ضرورت لري، چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی، او دا سهام لره دوی چې تقریبا دوه درې ولایتونه سره نښلوي، کلینیک چې وښایي او دغه په مکتبه کې وخای پوتې دي، په داسې کې چې خوار شي دغه خلک نشي رسیدګي نشي تکړای، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهمه ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل:
باید موږ ته یو داسې پلان، یو داسې پروژه هم پولیس کړو کړل شي، دغه ځوانانو پولیس ورکړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه همدا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او سنته پرمختګ ورکړل شي، د بلاراینه همدا قسم ته د نشي موادو څخه.
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پر رسیدنه کې به په ډله ییز ډول یوې او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټور وي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي:
دوی هم د وطن یو ابراخه دو، دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تېره پیړۍ کې پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامې چې اجرا کیږي یا مختصي دولت هم دغه ټکي ته متوجه کیږي، هغه ځوانانو ترمنځ هغه انسجام هم پر منځ کیږي، نو بیا په وطن کې ډېرو مشکلاتو دی پر پای ټکی کې خولای کیږي، دې پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکي کی. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل:
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته، د دې څو وخت نه موږ ځان سره وخسته، موږ به کوشش وکړو د وخت نه مطلب دی ته یو بده برمدلاب کور وی توقون مونږ کوشش کو چې په هر ولسوالۍ کې هندي ځوانانو شوراوي جوړې کو او دغه کام ځوانانو ته برنامه ورکو هغه تلنی برنامه دي سپورتي برنامه دي او تفریحي برنامه دي
سره لدی چې په ورستیو دوه لسیزو کې د خوست په مرکز او ګڼو سیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسي تړون هیوادنۍ برنامه پلي شوي خو د سپیرې په ګډون تریزي علیشیر صبري باک موساخیل او قلندر هغه ولسوالۍ وي چې خلکو ته یې له خال خال پروژو پرته